درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان ما د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام ستړي مشه ده مهمو خبرونو سره ټکی. اروپای ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. او په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي دا 2.9 میلیونه یورو مرسته د پورونو د کمیدو په هدف شوې، څو د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنود پاویلز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایی او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړي کړي دي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډیر پوروړی نه دی، خو د کورونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیون یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دې ټولنې لخوا د کورونا وبا د اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلي ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغان سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی دی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي په نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن ماسپښین په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالک وي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرونو ویل متحده ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري، ځکه د ده په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. د ایران حکومت ویاند علي ربیعي بیا تازه رسنیو ته ویلي د یادې غونډې په اړه نه خوشبینه نه بدبینه دی، خو دا ډاډ لري چې په سمه لار روان دي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېده. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې ناوالنی دوشنبه خبر ورکړ په زندان کې سخت ټوخی او تبې نیولی. د تازه راپورونو له مخې ناوالنی د زندان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی. د روسیې د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال سرګیر یابکوف د آزادی اروپا کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل د زندان ډاکټران لازم وسایل او تجهیزات په واک کې نه لري. الکسی ناوالنی بیا په خپل انسټاګرام لیکلي سره له دې چې تبه یې زیاته ده او 8.3 درجو ته رسیږي، خو خپل غذایي احتساب به جاري ساتي. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت سرسخت منتقد او سیاسي مخالف دی چې د جنوري په لومړیو کې له جرمني تر بیرته راستنېدو په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د جرمنی ته د درملنې لپاره په کومه حالت کې انتقال شوی و. د راپورونو په اساس دی په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړی شوی و. او یوی انګلیسي خزی د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولی دي. نه دیرش کلنی ریبیکا رابرټس پر انستاګرام پانی د خپل ماشومان په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو رسنیو پام یې وراړولې. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
دلته راغلی یم چې د مضایفي یا دوه ورې حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ده. ریبیکا هره ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انستاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واپریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګړي مسودې نن خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
د غزنی اوسیدونکو وایي
غزنی په ډیر بد حالت کې د سیاغین ولسوالۍ سکت شپږ ولسوالۍ معاشره د درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
په لغمان کې هم خلک له نامنو یو شکایت کوي.
د لشن ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي.
او نن د سولي او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ په وی پانه کې د ازادي رادیو مطالب لوستل هم شئ. افغان چارواکو سیاسيونو نن په جمهوریت ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ډول تشریح کړ چې جزئیات به ژر د رسنوی ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. دا ناستې د سیمهال کیږي چې ترکیه به روانه میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنوي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ په یوه غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه او تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناسي جزئیات په ډیر شور د رسنوي لاري خبره شي.
بله، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناسه تر سره سو په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې دې برنامې سختي شکل درلود او ان شاء الله سبا پورې به دا برنامه نشته وسپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناسې د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوري ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالي شورا مشرتابو غړو د سولې وزارت چارواکو او یو شمېر سیاسيونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالي شورا هم د ترکی غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناست دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. خاغلی خوزون تیر ورځ ویلی و چې دوی د ولسمشر طرح هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناست د نیټې په اړه رسمي څه نه دی ویلي شوی، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناست به د اپریل په 14 جوړ شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیاتې شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې و هوکړه لاسلیک شو چې لمخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال ترمی میاشت پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جنسا کې بیګا ناوخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پریکړې لپاره
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي له دې وروسته چې څه پیښیږي تاسو ښه پوهیږي چې جمهور رئیس بایډن غواړي یوه سمه پریکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوحې د هوکړې په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي که د دوحې هوکړې لیک په بشپړ ډول پلی نه شي مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونه ده چې د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کده سولی او اوربان خبري بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واکلاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاستول ویشي. دوی له مرکزی حکومت د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال له سیمې څخه
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې حالې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره په سرلنې او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمه یو پسرنه یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکت شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای، ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. و مې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل سوي امنیه قومندان سره شریک کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغې بریدنه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غونډه سکال به هم یعنی دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوه میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولسته مکمل انداد ورکو. سکال به دښمن هیڅ نه پلان نه تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند ته لار هوار نسی او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
د غزنی په شان د لغمان ځینې اوسیدونکو هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی وای سلګونه بهرنیات با د لغمان په لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنگیږي چې له عملی د سیمې خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له هغه سیمې دا راپور.
د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبی امن او قراری وروسته یو ځل بیا نه امنی زیاتې شوي او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتر کې چک پوینټونه اچوي.
د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او علیګر ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خځې مین میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان هم او پیسې هم ډالري دي. موږ دغه کم مسولونه چارو واکه چې د لغمان کې دی دین غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خېلو خړکم دي طالب چک پینا چې خو د امنیتی وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونم ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو دیقانی کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونشي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشي نو ننګونی به زیات او خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو رستمز سره لاس او گریوان شي. د لغمان د لنګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنۍ لاملې په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ لګڼو مينو وتلي او نور سیمو ته کډه شوي دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د لنګار او د لغمان په نور ولسوالۍ کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او دغه ولایت وسیدونکو له نامنۍ وښخوري.
مجبور دی چې ته کډه شوي دي ډالر سره نه ته کډه بار کی.
د لغمان د نامنۍ وزیاتوالي لامله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا و میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمیر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لا وخت ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي د جګړو له کبله ژوند تریخ شوی دی او افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځین ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنۍ خبره مني خو وايي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اسبای شتدې دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو کارترنګونه ور کوي او په ډیرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبان سره اړیکې لري.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره وي دا غنی او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول دعوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په لغمان کې د نامنوی له کبله ګڼ شمیر خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه هم یو شمیر خلک کونړ ته په کډه کېدو مجبور شوي دي خو وایي چې چا ورسره مرسته نه ده کړې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپل سیمو کې د شته نامنویو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی وایي د ولسوالۍ ډېری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډ کورونه پریک دی او ناړې ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړې او د بلکوت او د دکلان د تاسیسین په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لکه چې څوک چې په روزا ده له دې څوک پر په روزا ده چې هغه د څوک چې په روزا ده چې هغه مخرب کړي او د څه خلک پر څه پروت دي چې لالهان نه د نورستان څخه د لمون ته پوسټ او نه د پونر غهر مون ته پوسټ او په دې ډول چې دا کېږي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیر یو اوس له دندې ګوښه شوی وایي. د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته ویل د وسلوالو طالبانو لویری کډه پر سر او کونړ تراغه هر څه تریپاتې شول د کډوالۍ لستونزو ډک ژوند تری لار ورکه کړی ده نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي
کونړ تراغه حکومت کول راځي او پرته کونو وایو کونو بول کونو په یو د غریبانو ته کوټونه نه ته او به جنگونه نو کورو ځای نه طالبانو سره راځي او تاسو
د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستي کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستي ترسره کړي په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته ویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته ځانونه رسوبلي او کومکې ورسره کړي دي
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي ټولو سره کومکونه شوي دي د نغدو پیسو کومه خوراکي موادو غیر خوراکي موادو هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالۍ کې پراته دي آریش شوي نه دي موږ ته دوی د ماغ مربوطه ولسوالۍ ته آریش کم چې پاتې نه وي راوتي میاشت دوه میاشتې کېږي د هغې طریقه د خپل رئیس موږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د تاریخه راوړي چې موږ ورته په خپل وخت سره رسېدي
د نورستان په کامدیش برګی مټال او نورو سیمو کې د شته غواخونو او نامنې علامل په زرګونو کورنۍ د خپل مینو پر خودو ته اړی شوی دی څوک د نورستان مرکز پارون تتللی څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسوبلی چې د دوی په خبره ډیرې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نن د سولی او سپورت نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جګپوری چارواکی ترکیه ته ځي چې د دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې اړیکې ترمیم کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده لامل هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اروپای ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپای ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپای شورا رئیس شارل میشل او د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فون در لنبه نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د انقرې لپاره د اقتصادي او ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو د لید په اړه به خبرې وکړي. دا لیدنه د ترکیه او اروپای ټولنې ترمنځ د غیر قانوني کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلونو اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یوه پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپلې هغې ژمنې عمل کوي چې تل وایي د دواړو خواوو په اړیکو کې به یوه نوې پاڼه واړوي. انقرې پر بروکسل فشار راوسته چې هغه موافقه له سره نوي کړي چې له مخې اروپا ته له ترکیې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په بدل کې له انقرې سره د میلیارډونو یورو مرستې ژمنه شوې ده. دواړه لوري یو بل له دغې موافقې په سرغړونه تورنوي. ترکیه وایي اروپایي ټولنې ټولې هغه مالي مرستې نه دي ورسولې چې ژمنه یې کړې وه خو بروکسل ټینګار کوي چې انقره دې هغه کډوال بیرته ومني چې دا ټولنه یې بیرته د هېواد ته استوي. اروپایي ټولنه دغه راز له ترکیې غواړي چې د لیبیا، سوریا او ناګورنه قرباغ د کلکیچونو په هواري کې خپل مثبت رول ولوبوي. بل د اختلاف مهم ټکی په مدیترانه سمندرګي کې د ترکیې لخوا د تیلو او ګازو د پلټنو پر هڅو سرخي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګازو د پلټنو پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅې ته دوام ورکړي که نه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ترکیې تېره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوا پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله.
ازادي راډیو نن د اپریل شپږمه د سولې او سپورت نړیوال ورځ ده. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات مینوال لري د ځینو په باور د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول دي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شبه چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ غن دې خټول د یوې بریا لپاره چغي وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هرې سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دي، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډیره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دي. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد علی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نور لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
سپورت او ورزش د ملي وحدت اصلي سمبول ده. په ټولو ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه د خو په کومه رشیده مډال راوړلو، پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
خغلی پوپلزی وایي په روسیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړي او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یو ځای کړي، بلکې دا هیواد د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خای ښه بیلګه وي چې په روسیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به پروان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لري. سکال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هم پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداسان چې د طویل سمر چې
افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوه. د فوټبال غوره لیگ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیگ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي، د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوړې اچار پروګرامونه هم لرو، خو اوس چې څلور نیمه بجې دي، صفی الله ستانکزای لاند خبرونه اوروي.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای ټولنې د استازولۍ د شارج دافیر ارنوټ پاولز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید 19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د ایران د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې، د راتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه یو اعلامیه ورکړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د وینې د تویدو د مخنیوي په هدف د سولې روانې خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې او د جمهوریت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګیدلې. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټوټر کړی. په همدې حال کې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پاکستان کې د اپریل تر شپږمې پورې نږدې 1 لک کسان په دې وبا اخته شوي. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 303 کسان مړ شوي چې د ټولو مړو شمیر نږدې 1500 ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې بستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن د اروپا په وخت په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. ناوالنی دوشنبه سخت ټوخی او تبې نیولی و او د زندان روغتون ته انتقال شوی دی.
د سپورت مینوالو لپاره هم خبرونه لرو.
میوان پاینده اختری د افغانستان د سکوهن بابا عزیز احمد اختری تر نوم لاندې د سکوهن جام سیالیو اتلولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي رئیس حافظ الله ولی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو د بوکسینګ په شپږم پړاو سیالیو کې چې څلور ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوی وي، د 15 کلبونو سلو لوبغاړو په کې ګډون کړی و نن پای ته ورسېدی. د ښاغلي رحیمی په خبره له دغو سیالیو هدف د مرحوم استاد اختری یا تازه کول دي. د یادولو ده چې هر کال دغه سیالي د سکوهنې فدراسیون له لوري د عزیز احمد اختری جام تر نوم لاندې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې د سولې جام تر عنوان لاندې د هاکی په لوبو کې نادرشاه کوټ لوبډلې اتلولي خپله کړه. افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي دوه اونۍ وړاندې په خوست کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې.